افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماشمنۍ خبري مجله ده. السلام علیکم. د خبري مجلې په خبري راپورونو کې اورئ چې ولسي جرګې ته ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر ناامنیو اندېښنه شي. دوی له حکومت څخه غواړي چې امنیتي چارو ته تدابیر ونیسي. نور راپورونه هم څېړو تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالي شوراوی تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لست له خپرېدو راهیسې تر اوسه د انتخاباتو 8 تنه نوماندان وژل سوي دي. او د اندونیزیا د سول او سی ټاپو په پالو ښار کې سختې زلزلې او سورمې نږدې 400 کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شوراوی تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو غونډه کې هیله وښوده چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښېني. د وی تر اوسه د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. نه د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کېږي اوازې دي او د اوازو مخه څوک نسي نیولی. تر دې وړاندې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت او حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیده کتو خبر ورکړی و. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لست له خپرېدو راهیسې تر اوسه د انتخاباتو 8 تنه نوماندان وژل سوي دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د نوماندانو وروستی لست د زمري پر 2 نیټه اعلان سو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې ډېری نوماندان په کابل کې وژل سوي دي.
گوزی که لیست دعایی ایران شده تا لازه که مشکل صحبت داریم جمعه 8 نفر از کاندیدای ما شهید شده و اکثر از این در کابل بودن.
شغلی هاشمی ویل چې د نوماندانو د خوندیتوب اندیشنې وړاندې څو ځله د کورنۍ چارو له وزارت سره شریکې کړې وې او امنیتي ارګانونو له نوماندانو غوښتي وو چې خپل کمپاینونه له امنیتي مسؤلینو سره په سلا مشورو ترسره کړي. ټاکل سوی د ولسي جرګې انتخابات د میزان اتلې میاشتې په 28 نیټه ترسره سي. په بدخشان کې د حکومت اوته نوسلوال مخالفین وژل سوي. د 209 شاین قلوردو چارواکي وای اوته نوسلوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وژل سول. د دغه قلوردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پېښه د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو د خپل منځي نشته له کبله رامنځته سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور اقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقلا سیمې پر د پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبه ولسوال. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د اندونیزیا د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلې او سلګونه نورې ټپیان کړې دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لک نفوس لري پرون د 5.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 200 متره لوړې سوې. د طبیعي پیښو د زیانونو د ارزونې ادارې ویلې چې تر اوسه د وژل سویو 340 تنه یوازې په پالو کې دي، خو خبرداري ورکړ چې شاید شمیره نور هم لوړ شي. د دغې ادارې ویاند وایي د قربانیانو مړي په ډیرو هغو سیمو کې موندل سوي چې د سونامي ځپلو ودانیو لاندې سوي دي. چارواکي وایي دغه پیښې په پالو او شاوخوا سیمو کې مواصلاتي لارې بندې کړې دي او د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله د ژغورنې چارې لا ستونزمنې سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړي. سرګی لاوروف تیر ورځ نوښت د ملګرو ملتونو په مقر کې د خبرو پر مهال ویل چې د روسیې د پوځي الوتکې تر سقوط وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د دغو راکټونو د ورکولو بهیر پیل سو.
تحویل دهی از قبل آغاز شده.
دوی د راکټونو ورکړه له وړاندې پیل سوی ده. هغه سې چې ولسمشر وویل دا اقدامات چې موږ کوو په سوریه کې زموږ د پرسونل د 100% خوندیتوب لپاره دی او موږ به دا کار وکړو. تر دې وړاندې واشنگټن او اسرائیل د دغه اقدام په اړه مسکو ته خبرداري ورکړې وو. د سپتمبر پر 18مه یو روسي پوځي الوتکه د سوریه په خاوره کې راولوي د چټوله 15 تنه ملای وژل سو، که څه هم ثابت سو چې دغه الوتکه د سوریه د دفاع هوا د سیستم لخوا په نشه سوی، خو روسیه ادعا کوي چې اسرائیل د دې پیښو مسول دی، ځکه د مسکو په خبره په هماغه وخت کې اسرائیلي الوتکو هم د سوریه په خاوره کې بمباري کوله. او د ایران خبری اژانسونه راپور ورکوي چې په بیلابیل شهرونو کې څلر وشتنه د قشقي مشروباتو د څلور لکبل مرسوي دي. د اسنا نیمه رسمي خبری اژانس وایي تر ټولو ډیر کسان په جنوبی شهر بندر عباس کې مرسوي دي چې شمیر 14 تر رسیدي. د اژانس د ولایتي روغتون د مسولینو لقب لوایي چې 138 تنه د زهرجنو الکول د څلور لکبل بستر سوي دي. د بندر عباس د پولیس مشر اسماعیل مشایخ اسنا ته ویلي چې یو شزه او میړه د دوغ مشروباتو د تولید او یو تن خود انتقال پتور نیول سوی دی. د ایران ایرنا خبری اژانس بیا د بیرنې مرستو د چارواکي له قبل لیکلي چې وایي 243 پیته تنه په څو ولایتونو کې د زهرجنو مشروباتو له کبله په روغتونونو کې بستر سوی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنۍ یو اندېښنه ښیي.
موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي.
د سولې علي شوراوی تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي سوي.
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وای د انتخابات خپلواک کمیسیون شای په خپل کړنه کې بریالی نیوی.
دا به صرف د کاغذ پر مخ باندې دین مادي او مقرری و چې هغه عملی باندې به کې بسند ضعیف کړم، لامل امدا تش په کاغذو پاتې و. بس
د اورزګان اوسیدونکو له دولت څخه ګیلمندي.
زموږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی، نه وزیر دفاع ځان خبر کی، نه رئیس د جمهور ځان خبر کی.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې په انډونیزیا کې د طوفان له کبله نږدې 400 کسان مړه سوي دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه غواړي چې امنیت ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت چارې سنجولې ده. نور له خان محمد سین اوري.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په نامنه یو اندېښنه خیو د خپل مبارزو پر وړاندې خند غني. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د پلویانو او د کمپاینونو د مرکزونو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته کاندید عبدالرحمن شمس د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشویش ته موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي، خصوصا کاندیدانو ته د امنیت په خاطر باندې سهولت برابر کړي، یا عسکر ورکړي ورته او یا اجازه ورکړي چې د 15 سلام پورې دوی ځان سره خپل محافظین شخصي د ځان لپاره وګرځي. فعلاً حکومت د دوی د امنیت په خاطر باندې هیڅ قسم پروګرام داسې نه دی نیولی چې کاندیدانو ته واضحه کړي. دا ځل هیڅ قسم کاندید سره کومک نه ده سوی. د موږ امیدواري دا ده حکومت باید متوجه شي.
د کندهار له ولایت یو بل کاندید جاوید فیصل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
پرته له شکه چې نامنی د ولسی جرګې د کاندیدانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی، خو بیا هم موږ خپل کارونه پر مخ وړو او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته نه تسلیمیږو. موږ ټول کاندیدان له حکومت نه د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د امنیت غوښتنه کوو چې کاندیدان له تشویش او ګواښونو پرته وکړی شي انتخاباتي چارو ته ادامه ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې لمخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل شوی او تر شپږویشتمه به دوام وکړي. کاندیدان په دغو ورځو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان باندید کردیم.
موږ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو لپاره سرسم په ټول افغانستان کې پولیس ته دند سپارلې چې د کاندیدانو د امنیت د تامینولو لپاره هر اړخیز مرستې وکړي او له کاندیدانو غواړو د غونډو پر مهال پولیس ته معلومات ورکړي چې امنیتي اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم پر روان امنیتی وضعیت اندېښنه ښیي، وایي چې انتخاباتي کمپاینونه باید له پولیسو سره په همغږۍ ترسره شي او له دې پرته کاندیدان نشي کولی چې خپل پروګرامونه په ښه توګه خلکو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
عمردل چې د ولسی جرګې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال پر ناامنیو اندېښنه شي او له حکومت څخه غواړي چې امنیت یې ونیسي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له وړاندې د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړې وای. د دغه بنسټ رئیس اجرایه رئیس اندېښنه ښیي چې له دې کبله شایي عدالت مراعت نه سي. وصل وصال تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا په دې برخه کې د دغه کمیسون ژمنې عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره ځانګړو میکانیزمونو او تګلارو ته اړتیا ده.
په افراد باندې موږ نشو کولای چې دا موضوعات وسیړو، مګر دا چې دغه لپاره میکانیزم جوړ شي، دغه لپاره لبخانه ځینې شرطونه کېښودل. زه فکر کوم چې په آخره کې به د کاندیدانو لګښتونه لږ حد نه چې کمیسیون ټاکلې ډېر زیات به وي، او دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
ښاغلی رشید وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال عدالت او توازن په پام کې ونیسي او هغوی چې له قانون نه سرغړونه کوي ورسره جدي چلند وکړي. د پداسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کمپاین په لومړۍ ورځ د کابل ولایت نه ولسی جرګې ته 250 کاندیدان جریمه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې مشر رفیع رفیق صدیقی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې یاد کاندیدان له 150 افغانیو نه تر 300 افغانیو پورې جریمه شوې دي. نوموړي پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې د دوی له غوښتنې سره سره ځینې کاندیدان د کمپاین له وخته مخکې ورغوښتي او سرغړونه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میزان میاشتې په شپږمه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی پرته د هیواد په 30 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2 میلیونه او 6 لک افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د کاندیدانو لخوا یو بل ته د مزاحمتونو مخنیوی، د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو ډډه کول، د عامه نظم نه ګډوډول او مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې عمده موارد دي. د دغه کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي که د ولسی جرګې نوماندان له یادو مواردو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
نن به بیا هم دوی ته اعلان کوو یو ځل بل چې دغه سرغړونه به مجازات لري، نقدي جریمې لري او نور مجازات هم ورسره شته. په عین حال کې دغه مصارفو کچه دپاره موږ یو لس نفره متخصصین هم استخدام کړي دي چې دغه د دې مالی لګښتونه به تر نظر لدی او سړون لدی نیسي. طبعا چې هر څوک چې خلاف ورزي د قانون څخه وکړي مطابق د قانون او مجازات کې.
دغه لستنه متخصصین د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیټې نه چې دنده انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د رسنیو نصاره نه ده جلا کار کوي. که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې کمزوري بولي، خو د دغه کمیسیون ویان ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو سرغړونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه ګټوره بولي. ځینې افغان پوځي کارپوهان وایي چې له دغو الوتکو څخه په جبهي جنګونو کې استفاده کیږي. واصل وصال پر دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکای ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې د اف 15 جنگي جیټ له کارونې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو جنگي جیټونو سره به د طالبانو مورچلې خوري ایرې شي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د امریکا دغه اقدام د تروریزم په وړاندې د دې هیواد قوي هوډ ښیي.
دا چې هغه بل شپه د طالبانو په موازو باندې د اف 15 شالوتکو هوایی بریدونه کړي او د افغانستان د حکومت د افغانستان ولس سره د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د نړیوالو شریکانو هغه تعهد خي چې د تروریزم سره په مبارزه کې لري هوایی بریدونه ډیر زیات موثر تمام شوي دي، هم زموږ د خپلو هوایی قواو هم د نړیوالو متحدینو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اف 15 جنگي جیټونو خپل لومړنی ماموریت د پنځشنبه په شپه د طالبانو پر مورچلو په حملو سره پیل کړ. یو امریکایي چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې د دغه هیواد یو اف 15 جنگي جیټ د عربو له دریاب نه د دې هیواد له یو جنگي کښتۍ نه الوتنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په یو مورچلې بریالۍ حمله کړې. اف 15 پرمختللي جنگي جیټ الوتکې دي چې د نړۍ په پرمختللې ټکنالوژي سمبالې دي او له رادار نه د تیښتې قابلیت هم لري. د امریکا د اردو یو چارواکي ډګروال چندلر نیملز ویلي چې د پنځشنبه په شپه د طالبانو په وړاندې د دغه جیټ کارونه یوازې د دې جنگي جیټونو د پیاوړتیا یو اړخو. په افغانستان کې د اف 15 جنگي جیټ نه په داسې حال کې ګټه اخیستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د هوایی حملو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه حملې تر ډیره د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، خو په یو شمېر حملو کې افغان ځواکونه هم شامل دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په هوایي حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو له امله 353 مورد ملکي تلفات چې پکې 149 مړه او 204 تنه ټپیان دي ثبت کړي دي چې د تیر کال په نسبت 250% زیاتوالی ښیي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې طالبان دومره لوی ډلې نه جوړوي چې په وړاندې له دغو جنگي جیټونو نه استفاده وشي. د ښاغلي مرخیل په خبره دغه جیټونه د دې ترڅنګ چې د تروریستانو د لمنځوړلو کې کوم ګټور رول نشي لوبولی، بلکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل هم کیږي. دی وایي معمولا له دغو جنگي جیټونو نه په چریکي جنګونو کې استفاده نه کیږي او په هغه ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې جبهه جنگونه وي، سو په دښمن قوي بریدونه وشي. خو د اف 15 شمله تخریب زیات دی او ملکي تلفات هم لري چې ګټور نه واقع کیږي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې اوس مهال جنگونه په چریکي ډول پر مخ وړل کیږي نه جبهه، نو له همدې امله د جګړې بڼې ته په کتو باید له جنگي تجهیزاتو کار واخیستل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان په روان جنگ کې غوره داده چې له توپ لرونکو هلیکاپټرونو ګټه واخیستل شي، ځکه چې غیر نظامیانو ته کمه مرګ ژوبله اړوي او هدف په دقیق ډول له منځه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د اف 15 ډوله جنگي جیټ الوتکو کارونه ضروري او ګټوره بولي. د جنگ له خبرونو ورزو د سولې د هڅو د خبرو پر لوري د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي سوي. د دې شورا رئیس دا خبره نن په کابل کې په یوه کانفرنس کې وکړه. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هم له رویټرز آژانس سره په خبرو کې په غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. ځینو سرچینو ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو تابعیا سوې وه. یوسف خان زدرانه او نور تفصیل.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیده کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان
دی وی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیخ پنه خبرې د دولت او طالبانو او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دي د شایعاتو او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار د سیګرم دي چې څوک یې مخه نشینی ولای. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونه ورسته لاغي کوي چې د رويټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیرونی په سعودي عربستان کې سره لیدلې دي. دغه خبري اژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغه ناسته کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادلې خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې پاتې شتمنۍ ټکیږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ ترڅنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی:
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی سال
دی وی زه ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې له وسلوالو طالبانو سره له تېرې څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړي دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالبانو د پاکستان فشار او د غو هیواد لاسوهنه ګڼي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان اوسیدونکو وی ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه ورسره هغه وادینې پر ځای کړي چې له دوی سره یې کړي وي. دوی په یو غونډه کې دا خبرې کړي. جزئیات یې د شریف الله شرافت پر راپور کې اوري.
اورزګان میشت وای د تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. ښوونځي یې تړلې، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلې. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې، خو مرکزي اداره یې هیڅ غم نه خوري او لاس تر زنه ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو لړلې عبدالباري باور مالی منانه او نعمت الله خان داسې وویل:
دا چې د یو طرفه سمج د نورو ولایتو خلک ګورو د ارم کاپات سدي برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرشتیج مو ودروه او سرانوالی ته مو سپاره په حضور راته واچ موږ خیانت راته په ډاګه. او کنه خاینان یو افغانان یو په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ ستا وشاته تا ته مرادر کړی نو موږ د پښتنې حق لرو چې راشه د نږدې مجالات وکړو. دوه کلن دوره کې چې موږ د انسانان د لاسه ورکړي دي. جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچي خو راسه موږ ته خو د پتا لاس پورته کار مسکینی خو موږ د خدای د طرفه قبول
موږ د مرکزی حکومت څخه په ډیر ګیله من یو چې په غزنی کې یو لس پنځه لس دکان وسوله. ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي داغه پر حال باندې پښتنه کوي چې موږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی، نه وزیر دفاع ځان خبر کی، نه رئیس صاحب دغه جمهور ځان خبر کی.
یو قریب یی نامعلوم شو چې راغلی په قریب باندې سره راغلی خاک په سر دی. هیڅ شی مو مکوي باسازی نه غواړو وس پرسونل د چا په یاد اسکر د چا په یاد ټول شي نه کو د خدای پر لاس دغه کندې وچم چرغل دي د خلک لاړه برباد سول هیڅ په کورو چنري.
دا په د سیال کې د ولسمشر محمد اشرف خانی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د اورزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره برغوي، د اورزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي، په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونی کارونه به ترسره کوي، خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه ترسترګو کیږي. له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مخورو اوس غوښتنې داوې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي، د بیا رغونی کارونه دې ورته وکړي او د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دې ورته ورغوي. له دې سره په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي چې دغه ولایتې د خلکو د ستونزو د اورېدو په موخه سفر کړی و هم ورته څرګندونې لري. محمد انیف انیپی او امان الله عظیمي داسې وویل:
خدای عزیز موږ سترګې وباسي چې موږ به د خپل ولس احترام وکړو. موږ د عزیزانو زموږ د قریبانو زموږ د دوستانو کوم شکایتونه چې ټوله پر حق دي وطن به یوازې په اتحادو اتفاق جوړي. نو دا ماته مناسب نه ده. دا خلک د خدای پر نامه لاس سره ورکړي سره یوازې که دا جنګ د دې ولایت ولاړی نه
ستای په خدای قسم کزت ستې دام د دارسی ما غاړي توان شول بیا زه د خدای بنده.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه له ولسمشری ماړي سره هم خبري وکړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نسوه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت خلکو هم ادعا کړې وه چې مرکزي اداره ورسره توپیري چلند کوي او خپل حقه حقوق یې نور کوي، خو ولسمشری ماړي په دې اړه له څه ویلو ډاډه کړې وه.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هستیمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او څونامي د څپو له کبله د مړو شمیر نږدې 400 کسانو ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې د مرستندویان په څونامي ځپلو ټاپوګانو کې له زیانمنو سوو سره د عاجلو مرستو لپاره هڅې کوي. ملګرو ملتونو د انډونیزیا له څونامي ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د لویدیځو خبري آژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اورئ.
د انډونیزیا په سولاوسی ټاپو کې پرون ناوخته د 2.5 درجه یوې زلزلې د سونامي څپې پورته کړې چې له امله سلګونه کسان مړه شوي او زیات کورونه له منځه تللې دي. د انډونیزیا له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او سونامي له امله د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې د 380 کسانو مړینې تایید شوې ده. د زلزلې ټکان له 3 تر 100 مترو پورې لوړې څپې پورته کړې چې د مرګ ژوبلې سربېره سرکونه ویجاړ کړي او مخابراتي شبکې هم تخریب کړي دي. د انډونیزیا چارواکو ویلي په پالو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې ووختې کله چې دغلته زرګونه کسان په یو ساحلي فیسټیوال کې راغون شوي وو. د انډونیزیا دولتي تلویزیون په پالو ښار کې د سونامي څپو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې خلک پکې د چغو او تیښتې په حال کې ښکاره کیږي. د انډونیزیا د بیړنۍ حالاتو کمیټې ویلي د عاجلو مرستو د رسولو لپاره د پوله هوایي ډګر فعال دی، خو د هوایي کرښو شرکتونه بیا وایي چې د دې ښار د هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې کرښې یارنوي او د میدان د څار برج زیانمن شوی دی. د پوله ښار د زندان دیوالونه هم د سونامي څپو نړولي دي چې له امله 1568 زندانیان تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د انډونیزیا له حکومت سره په تماس کې دی او د اړتیا په وخت کې دوی له سونامي ځپلو سیمو سره مرستې ته چمتو دي. د انډونیزیا جغرافیې موقعیت ته په پام دا هیواد څو ځله سختو طبي پیښو ځپلی دی. د 2004 کال په ډسمبر میاشت کې د 9.1 درجې یوې سختې زلزلې د سمندر په تل کې د سونامي څپې پورته کړې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.5 لک کسان ووژل. د روان کال په اګست میاشت کې د زلزلې یو ټکان د انډونیزیا لومبوک ټاپو ولړزو چې له امله 515 کسان مړه شول.
سامسونګ کمپنی یو نوی موبایل نندارې ته وړاندې کړی چې ویل کېږي قوي کیمرا لري. نور له اسمت سروان اوري.
سامسونګ کمپنی خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنې برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کیمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ د ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنی د متوسطې درجې موبایل دی، خو کیمرا یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کیمرا 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کیمرا 24 پکسل ده او دا یو په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کیمرا 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کیمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسل کړی ده. دا کیمرا ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټه او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنګونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زده المند ولایت ناویه د ولسوالۍ د ازکی سخت محمد هاشم خبر کوم. د ناویه د ولسوالۍ وبو تفرت کتی چې د المند سنه او بغل کتی دی، خو د زک مقامات په بنت توجه څخه د ناویه سګراتي ولسوالۍ د سولې او غوچري او کشتنه د علاقات سره مخ کی ازادي راځي. ډیر ډیر مننه د ازمو سره تر لور چارواکو ورسوي. والسلام، احترام.
زدا روز گام ده تا گزاب د بل سالی خبره کوم رور مزد دیری وچکلی سره مخمخه کشتن مټولن او لاړو وچلو اوس مدغه یو درخت لرو د بادام درخت او دغه دغه مټولو وچو وبنسه یو ډیر لري ول سوالی د حکومت توجه نه سو دیته بس مزد دغه مشکلات کی چې نه وبلرو نه په دنیا باندې شی لرو نه د دنیا د پاره یو د ایوانان د پاره یو شو یو شی لرو ټول د مشکلات سره مخمخه غنم وچوله د درخت مو وچو چیږي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده دویمه ماښامنې نیم ساعت خبری مجله له فرشته نگاه څخه ووري چې له تازه راپورونو سره ستودیو ته راغله